وخت په افغانستان کې د سهار لس بجو شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د سیمې او نړۍ په رپورټونو سربیره ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې احمد زبیر ژمنې وړاندې کوي. ورپسې نړیوال خبرونه له محمد قسیم سولمل ناوري.
د امریکا د سناتورانو یو پلاوی په کابل کې ویلي تمه ده د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د می په میاشت کې د ناټو سازمان له کانفرنس نه مخکې لاسلیک شي. په کندهار کې 14 څلور ملکي کسان وژلي او په پکتیا کې بیا د هدیرې په ځمکې دو قبیلو یو بل ته مرجوب لاړولې. د خبرونو تفصیل: د امریکا د سناتورانو یو پلاوی په کابل کې تمه وښودل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند به په شیکاګو کې د ناټو له کانفرنس د مخکې لاسلیک شي. د شیکاګو کانفرنس د روان میلادي کال د می په میاشت کې جوړیږي. د جمهور ریاست لخوا د خبرې شوې مطبوعاتي اعلامې له مخې د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوی دغه څرګندونه له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې وکړې. د اعلامې له مخې په دې کتنه کې جمهور رئیس کرزي ویلي چې لوی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکارو د سند له لاسلیک کېدو ملاتړ کړی، خو یو شمیر شرایط هم وړاندې کړي دي. نوموړي د شپې د عملیاتو په بندېدو او افغان دولت ته د زندانونو په سپارلو هم ټینګار کړی. د یو بل خبر له مخې ښاغلی مکین همداراز د سولې په اړه متحده ایالاتو د خبرو ادارې ورکړی چې ښایي د خبرې سمه نتیجه ورنه کړي، ځکه د نوموړي په وینا امریکا اوس له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ویستلو سره په یو کمزوري دریځ کې ده. نو جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین له یو امریکایي تلویزیون سره په مرکې کې وویل د سولې خبرې به هله نتیجه ورکړي چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د بریالیتوب ډاډ حاصل شوی وي. مکین دا خبر دغه راز وویل: امریکا د تاړتیا لري چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور ولري، او د دې کار لپاره باید له افغانستان سره ستراتیژیک تړون رامنځته کړي. د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې یوې چاودنې څلور ملکي کسان وژلي دي. د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر وایي چې چاودنه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملکي خلکو په موټر شوې ده. ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي راپور کې د سړک د غاړې ماینونه د ملکي خلکو د مرجوب له لویو عواملو څخه بللي دي. د سازمان وویل چې تیر میلادي کال د افغانستان په جګړې کې له 3000 ډیر ملکي خلک وژل شوي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې یو کس پکې مړ دی او نور ټپیان دي. د ځاځي اریوب ولسوال آزاد خان آزادي رادیو ته د دې خبر په تاییدولو سره وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هم چارواکي او هم د سیمې خلک کار کوي. د سیمې څو تنه اوسېدونکو آزادي رادیو ته وویل نښته تېره ورځ د هدیرې په ځمکې شوې. په پکتیا کې پخوا هم د ځمکې پر سر د قومونو ترمنځ جګړې شوې دي، او د سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ په کابل کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي یو سټرلینګ پاونډ 8 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 6 افغانۍ او 6 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 515 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
پولیسو ویل چې پرون په بغداد کې د پولیسو د یو اکاډمۍ په مخ کې ځانوژونکي حملې لشتر لږه 30 کسان وژل او له 40 زیات یې ټپیان کړل. پولیسو ویل ځانوژونکي د پولیسو د اکاډمۍ په مخامخ سړک کې چې پکښې یو شمیر دولتي ودانۍ موقعیت لري ځان غلی کړی و، او کله چې له اکاډمۍ د نویو جذب شویو یوه ډله خلک راووتل او لاندې سړک یې پلی تک پیل کړ، هغوی ته ورنږدې سو او په چاودېدونکو موادو بار موټر یې ورباندې والوزاوه. دا په نږدې یوه میاشت کې د عراق په مرکز بغداد کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی پرون له خپلې سیاسي سابقې څخه دفاع وکړه، او د انتخاباتي کمپاین یوې غونډې ته یې وویل چې د ده سیاستونو هیواد له اقتصادي بحرانه ژغورلی دی. سرکوزی په جنوبي ښار مارسی کې خپل زرګونو پلویانو ته د وینا په ترڅ کې له هغوی وغوښتل چې د فرانسې د عنعنوي ارزښتونو دفاع وکړي. ده وویل: دی وی د هیواد زموږ د ټولو دی. زنن شپه په مارسی کې له تاسو د یوه شي غوښتنه کوم، ما سره مرسته وکړي، را سره مرسته وکړي، د فرانسې په بریالیتوب کې را سره مرسته وکړي، د فرانسې د خلکو په یووالي او پیوستون کې را سره مرسته وکړي. تاسو د فرانسې ملت یست، ژوندی دی وی جمهوریت، ژوندی دی وی فرانسه. سرکوزی پر سوسیالیست مخکش فرانسوا هولند لفظي حمله وکړه، ویل چې هغه د دې لپاره چې بریالی سي هر هغه څه وایي چې په خولی راځي. په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ته چې په اپریل او می میاشت کې به دوو مرحلو کې ترسره سي، دوې میاشتې وخت پاتې دی. نظر شمیرنه ښیي چې سرکوزی له خپل سیال هالندي څخه وروسته دی. د روسیې راسیسکایا ګزیت او ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره د مرکې متن خپور کړی چې په کښې د په راتلونکو لسو کلونو کې د پوځي اصلاحاتو او لګښتونو پر مسلې ټینګار کړی دی. پوتین چې د مارچ د څلورمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو له مخکښو کاندیدانو دی، وایي چې دا ښکاره خبره ده چې که موږ ونسو کولی له روسیې څخه دفاع وکړو، نه به په نړیوال ډګر کې خپل دریځ پیاوړی کړی سو او نه به هم خپل اقتصاد او ډیموکراتیکو ادارو ته پراختیا ورکړی سو. پوتین وویل په راتلونکو لسو کلونو کې 100 او 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې د روسیې پر پوځ ولګول سي. د دغه پیسو یوه برخه به له 400 څخه د زیاتو لرې ویشتونکو توغندیو چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدلی سي، د شاوخوا سلو پوځي سټلایټونو، د بحري ځواکونو لپاره د نویو بیړیو او د نویو جنګي الوتکو د جوړولو لګښتونو ته بیلې سي. پوتین په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغه د متحدینو لخوا د توغندیو ضد دفاعي سیستم په اړه چې روسیې ورسره مخالفت څرګند کړی، په اشاره وویل چې روسیه به دغه سیستم ته په اغیزمن ډول ځواب ووایي. او په داسې حال کې چې د یوروزون هیوادونو د مالیې وزیران د یونان لپاره د 130 میلیارد یورو پور ورکولو ته چمتووالی نیسي، په زرګونه یونانیان پرون یو وار بیا واټونو ته راووتل او د دولت د سختو اقتصادي اقداماتو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. دا مظاهرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د یونان صدر اعظم لوکاس پاپادیموس په بروکسل کې دی ترڅو د یوروزون د مالی وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دا د یونان لپاره د پورونو دوهمه بسته ده. د جرمني، ایټالیا او یونان مشرانو هیله څرګنده کړه چې د بروکسل په غونډه کې یونان ته د پور ورکولو پر سر موافقه وسي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. په دې خپرونه کې دا مطالب او رپورټونه لرو. د امریکا د سنا د مجلس یو غړي خبرداری ورکړی چې له طالبانو سره دا مهال خبرې ښایي سمه نتیجه ورنه کړي. په دې اړه پر رپورټ سربیره به مو د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو له هغه نظره خبر کړو چې وایي تهران او اسلام آباد به هغه شګونې عملي نه کړي چې د اسلام آباد په وروستۍ اعلامیې کې شوي دي. د افغانستان د قانون وزارت پرون د حاجیګک د کان د کیندلو په پروژه کې د ستونزو موجودیت رد کړ. حاجیګک د افغانستان له سترو قانونو څخه بلل کیږي. په اړه رپورټ لرو. د ننګرهار روغتونونو مراجعین ډاکټران تورنوي چې د روغتونونو پر ځای په شخصي کتنځایونو کې معالجې ته ډېر ارزښت ورکړی. په دې اړه رپورټ لرو. که وخت وځین نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره ځانګړې خپرونه ده، ورپسې ژوند په شیبو کې پروګرام اورېدلی شي. له موږ سره اوسئ. د امریکا د کانګرس د مشرانو د جرګې یو مهم غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې دغه خبرې ښایي سمه نتیجه ورنه کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین کابل ته په سفر کې له یو امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکې کې وویل د هغه په باور امریکا له یو کمزوري دریځ څخه دغو خبرو ته مخه کړې ده. د جان مکین د وروستیو څرګندونو مهم ټکي نورياس نوري د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ په استناد وړاندې کوي.
امریکایي مخکښ سناتور جان مکین پرون متحدو ایالاتونو ته له طالبانو سره د خبرو په وړاندې خبرداری ورکړ او وی ویل دا هیواد له یوه کمزوري دریځ څخه چې اوس غواړي له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي له طالبانو سره خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې له طالبانو سره درې اړخیزې پټې خبرې ترسره شوې تایید کړه چې د افغانانو په مشرۍ په خبرو کې برخه اخیستې ده. مکن له کابل څخه امریکایي ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل دا مهمه ده، هر چیرې چې کیدای شي خبرې وشي، خو د ده په باور دا هم مهم دی چې باید له پامه ونه غورځول شي، او هغه دا چې موږ د جګړې په ډګر کې بریالیتوب ته هم اړتیا لرو چې د دغو خبرو له بریالي سرته رسېدو سره مرسته وکړي. مکن چې په 2008 کال کې د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړی و او د جمهوری غوښتونکو ګوند د بهرنیو چارو یو مخکښه څېره ده وویل دلته په افغانستان کې داسې انګیرل کیږي چې ګواکې موږ له دې هېواده وځو، او کله چې دغسې انګیرنه وي دا یقینا د خبرو پر بریالیتوب منفي اغېز کوي. مکن چې د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما یې له افغانستان نه د ځواکونو د وتلو د پلان له اعلان راهیسې تل انتقاد کړی، دغه راز وویل دا ډېره مهمه ده چې موږ له افغانستان سره یو ستراتیژیک تړون ولرو چې له مخې امریکا وکولی شي د اوږدې مودې لپاره په دې هېواد کې حضور ولري. مکن زیاته کړه د ده په باور د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې دا یقین حاصل شي چې موږ دلته پاتې کیږو، او تر هغو د افغان دولت او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو چې اړتیا یې وي. له طالبانو سره د ابتدایي تماسونو مسله په داسې حال کې راپورته شوې چې امریکا او د دې هېواد نور متحدین د 2014 میلادي کال تر پایه پورې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو ایستلو ته تیاری نیسي. واشنگټن ویلي غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، خو ځینې مشخص شرطونه باید پوره شوي وي. هغه وسلوال چې غواړي په خبرو کې برخه واخلي باید خپله وسله پر ځمکه کېږدي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. طالبانو تیره میاشت اعلان وکړ چې له متحدو ایالاتونو سره د احتمالي رسمي خبرو مخکې غواړي په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي.
ومورېدل چې د امریکا د سنا یو مخکښ غړي جان مکین د طالبانو سره د خبرو په اړه امریکا ته خبرداری ورکړی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې تهران او اسلام آباد به هغه شمنې عملي نه کړي چې د اسلام آباد په وروستۍ اعلامیې کې شوي. د افغانستان، پاکستان او ایران جمهور رئیسانو د تیرو جمعې په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړه او بیا یې د همکاریو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. دا د دوی درېیمه غونډه وه او ټاکل شوې چې څلورمه یې په کابل کې وشي. احمد زبیر ژمن د دې غونډې د نتایجو په اړه رپورټ لري.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د اسلام آباد د درې اړخیز غونډې په اعلامیې کې ځای شوي مسایل مهم بولي، خو د امریکې دو پاړه جلا جلا نظرونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ایران جمهور رئیسانو له خپلې غونډې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو بل په چارو کې نه لاسوهنه په مهمو ټکو کې راځي. د درو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو اړیکو په پراختیا هم ټینګار شوی دی. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقی ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې او نړۍ اوضاع داسې بدله شوې چې له پاکستان نه له افغانستان سره د همکاریو تمه کېدای شي.
نور دغه وضعیت او اوضاع د ټولو د سیمې د دغو ټولو چارواکو نه غواړي چې ځانونه عیار کړي د دغه نوې وضع سره. هغه هم دا دی چې دغه بحران باید نور ختم شي په سیمه کې، او د بحران په ځای د سیمه ییزې همکارۍ او د یو د بل سره د مرستې او د پګاډه د بحران د حال او د اقتصادي پیاوړتیا او د تجارتي او سوداګري اړیکو د غځولو لپاره کار وکړي. دا په دغه کې د ټولې منطقې نجات نغښتی، او که د بحران دوام کوي نور به دا په افغانستان کې منحصر نه پاتې کیږي.
ښاغلی شفیقی همدار از د ایران په اړه وویل چې دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام له امله د وروستیو بندیزونو او په سیمه کې د امریکا له پوځي شتون نه ورخطا دی، او اوس هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې ښې کړي او یو سیمه ییز یووالی رامنځته شي. خو د سیاسي چارو یو شمیر نور کارپوهان بیا په اسلام آباد کې شوې ژمنې هغه بولي چې پخوا هم پاکستانیو او ایرانیو چارواکو په بیا بیا کړي دي، خو د دوی په باور عمل پرې نه کوي. د افغان نشراتي مرکز رئیس حاجی سید داود ازادي رډیو ته وویل چې د اسلام آباد لغونډې ایران او پاکستان ګټه واخیستله، او هغه دا چې ځانونه پرې نړۍ ته د افغانستان په مسایلو کې مهم وښودل.
په نړیواله ټولنه کې ګوښه شوی دی او مخ په ګوښه کېدو روان دی. ایرانیان هم غواړي چې نړیواله ټولنه ته او بیا امریکا ته داسې وښیي که په افغانستان کې هره مسله د روغې جوړې راځي، ثبات راځي، امنیت راځي، ایران پکې مهمه ونډه لوبولی شي. او همدارډول پاکستانیان هم د قطر د مذاکراتو په اړوند هغوی غواړي چې دغه نوښت په خپل لاس کې ولري، یعنی امریکا ته داسې وښیي چې هم طالبان ما سره دي، هم د افغانستان دولت څه چې زه وایم افغانستان دولت هم زما
تقلید او پیروی کوي.
پاکستان او ایران تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن شوي دي. اکثرا د پاکستان پوځي کړو ته ګوته نیول کیږي چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو څخه په ملاتړ خپله پټه پالیسي په مخ بیایي، او په ایران هم کله ناکله دا رنګه تورونه لګیږي. خو د دې دواړو هیوادونو چارواکي دغه تورونه په کلکه ردوي. ټاکل شوي چې د افغانستان، پاکستان او ایران څلورمه درې اړخیزه غونډه د روان میلادي کال په پای کې په کابل کې جوړه شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
اوس په حمید مومن ته غوښ شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته یې کتنه کړې.
په کابل کې خبردونکو ورسپانو نن تر ډېره خپل مهم سرلیکونه کابل ته د امریکا د سنا د مجلس د پلاوي سفر او له ولسمشر کرزي سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. سرنوشت دولت ورسپانې لیکلې چې د امریکا د سنا د مجلس د پلاوي د شپې د عملیاتو په دوام ټینګار کړی او ویلي دي چې د عملیات پر وسلوالو مخالفینو سخت ګزار دی او دوی د حیاتي ارزښت لري. ورسپانې لیکلي که څه هم دغه پلاوي ویلي دي چې د عملیات باید د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند په وړاندې خنډ نه شي، خو ولسمشر کرزي بیا خبرداری ورکړی چې د دغو عملیاتو په وړاندې د خلکو ذهنیت خورا حساس دی. ملي باور نه دولتي ورسپانې هم لیکلي چې د امریکا د سنا د مجلس پلاوي د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو په دوام ټینګار کړی او لیکلي دي چې 80% وسلوال مخالفین د همدغو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. ورسپانې وړاندې د دې پلاوي په حواله چې په کابل کې د ناټو له قوماندانانو سره هم کتلي لیکلي چې له تیرو سه باندې دریو میاشتو راهیسې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه هم برخه اخلي. خو ورسپانې لیکلي چې د دغو عملیاتو دوام نه یوازې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات کړی، بلکې د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړې دي. ورسپانې لیکلي که څه هم د سنا د مجلس پلاوی وایي چې د عملیات باید د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې خنډ نه شي، خو ورسپانې لیکلي چې افغان ولسمشر بیا دا خبرداری ورکړی که د عملیات بند نه شي نو دوی به ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د شپې د عملیاتو د بندولو لپاره د افغان حکومت په دریځ ټینګار کړی او لیکلی دی چې د شپې عملیات بند او د بګرام زندان باید افغان حکومت ته وسپارلی شي. ورسپانې لیکلی چې دا هغه شرایط دی چې دودیزې لویې جرګې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره وړاندې کړي او باید ورته جدي پاملرنه وشي. محور نه دولتي ورسپانې بیا د شپې د عملیاتو په اړه د ناټو د چارواکو دریځ راغستی چې د عملیات د عامه خلکو د ژغورنې لپاره هم مهم بللی. ورسپانې دا هم لیکلی چې ناټو ځواکونو هڅې پیل کړي سو د دې عملیاتو مشري هم افغان ځواکونو ته وسپارلی شي. د کابل ورسپانو پاتې مطالب تر ډېره د سولې پر روانو هلو ځلو کې نویو پرمختګونو او په دې برخه کې د پاکستان رول ته ځانګړی شوی. ویسا خپلواکې ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې سعودي عربستان په مشروع ډول د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب منلی دی. ورسپانې لیکلی چې د دې خبرو لپاره چې پکې د افغان دولت ځینې نورې مخالفې ډلې لکه حزب اسلامي هم ممکن برخه ولري، د سعودي عربستان په شرطونو کې د تاوتریخوالي بندول او له القاعده سره د اړیکو پرې کول شامل دی. خدمتګار نه دولت ورسپانې بیا هم ځینو هغو خنډونو ته کتنه کړې چې د سولې د بهیر په وړاندې د پاکستان لخوا رامنځته کیږي. ورسپانې لیکلی چې پاکستان لا هم د خپلې پالیسۍ دود نه دی بدل کړی او له طالبانو څخه د خپلو سیاستونو لپاره افزاري استفاده کوي. ورسپانې وړاندې له ولسمشر کرزي سره د مولانا سمیع الحق خبرو ته په اشاره لیکلی چې پاکستان اوس مهال دا هڅه کوي چې افغانستان باید د امریکا له پلاوي لاس واخلي. محور بیا د پاکستان یوې بلې هڅې ته کتنه کړې چې غواړي د شمال ټلوالي سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. ورسپانې لیکلي چې پاکستان اوس د طالبانو د اقتدار پر ځای په افغانستان کې د جنگ او ځواک د بیلانس هغه تیوري د ځان په ګټه بولي چې په بل سر کې تنظیمي مشران جبهه جوړوي. ورسپانې لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د آیس آی په دستور د طالب ضد ټلوالي له قوماندانانو سره کره خبرې کړي او له دې لیدنې وروسته د پاکستان په وړاندې د تنظیمي مشرانو په لهجه کې هم بدلون راغلی. ورسپانې لیکلي چې د هنار بانی کرله سفر وروسته د شمال ائتلاف رسنۍ له پاکستاني مسایلو سره خورا گزاره کوي.
سپوږه غلازاده رادیو نو ری د افغانستان د قانون وزارت پروند د اجګک د کان د کیندلو په پروژه کې د ستونزو موجودیت رد کړ. اجګک د افغانستان لسترو قانون څخه بل کیږي، خو د دې کان د استخراج د پروژې د قرارداد په پروسه کې څه ډول ستونزې یادې شوې وي په دې اړه یوې ورځپاڼې په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اکتا کو په نوم یو افغان امریکایي کمپنۍ چې د حاجیګک د کان د استخراج د میلیونو ډالرو پروژې له لاسه ووته ادعا کوي چې د دې قرارداد د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې غیر قانوني ګامونه اخیستل سوي او بې نظمۍ موجود وي. د ورسپانې په حواله د اختاکو شرکت مسؤلینو ویلي چې هغه دوه کمپنۍ به چې په بامیان کې د اوسپنې د استخراج د قراردادونه ورکړ سوي دي ونه توانېږي چې له ټاکلي وخت او هدف سره سم کار وکړي. د افغان او امریکایي شرکت ویلي دې ته په پام چې افغان حکومت به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د سترو مصارفو پرې کولو ته مجبور وي، د حکومت لپاره د راتلونکو عوایدو دغه مهمه سرچینه له خطر سره مخامخ ده. د اکتاکو په شمول لسهاوو شرکتونو په بامیان کې د حاجیګک د اوسپنې د معدن د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې برخه درلوده. د افغانستان د قانونو وزارت د ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیګک د کان د دغو پروژو قراردادونه د مسلکي افغانانو د یو ټیم لخوا چې د نړیوالو متخصصینو یوې ډلې څارنه کوله کتل شوی دی او دغه پروسه له نړیوالو نرمونو سره برابره ترسره سوې ده. د افغانستان د قانونو د وزارت ویان جواد عمر د ازادي راډیو ته د یکشنبې په ورځ وویل چې دوی د دغو پروژو له درکه هیڅ تشویش نه لري.
شرکتایی که مدعی هستند وزارت معادل جمهوری اسلامی افغانستان با ادعای از اونها موافق نیست. دلیلی است که این روند به شکل شفاف کار صورت گرفته و کمیته که موظف بودن اونا مسئولیت ارزیابی طرحهای پیشنهادی را به عهده داشتند، کار از اونا از جانب یک کمیته نظارتی بین المللی جدا نظارت و مراقبت می شد و این کمپانی بین المللی حاضر است که در هر زمان به مسائلی که مورد بحث باشد جواب بدهد. ببینید در کمیته کاری موظف تنها مسئولین وزارت معادن نقش نداشتند، 6 وزارتخانه حکومتی افغانستان در هود دخیل بودند که نمایندهشان حضور داشته.
د حاجیګک د کند څلورو برخو د کیندلو قرارداد ګټونکي د نومبر په میاشت کې اعلان شول. لا د څلورو پروژو څخه درې د هند دولتي شرکت ستیل اتوریټي اف انډیا ته ورکړ سوي او یو یې کاناډایي شرکت کیلو ګولد ماینز ګټلی دی. خو د اکتاکو شرکت مسؤلین وایي چې دا دواړه کمپنۍ د حاجیګک له کان څخه د اوسپنې د استخراج دغو پروژو د پیل او پرمخ بیولو لپاره کافي سرمایه نه لري. د دې شرکت مسؤلینو تیره میاشت د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې دغه هندي او کاناډایي شرکتونه باید د دوسترو قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره د مستحقینو له لیست څخه ایستل سوي وای. دوی هم در استی رونی د افغانستان ملي شورا ته یو لیک واستاوه په هغه کې غوښتنه وکړه چې د حاجیګک د کان د دغه قراردادونو پروسه کې د غیر قانوني اقداماتو او اداري فساد د موجودیت د امکان په اړه تحقیقات وکړي. د قانونو د وزارت ویاند د ازادي راډیو ته د یک شنبه پر ورځ ویل چې ډیر ژر به د دوی یو هیات د افغانستان مشرانو جرګې ته ورسي او هلته به د دغه پروژو پر جزئیاتو خبري وکړي. د افغانستان د قانونو د وزارت پخوانی مرستیال محمد اکرم غیاسی چې دوه کاله مخکې وزیر وحید الله شهرانی د غیر قانوني او غیر مسلکي کارونو په ترسره کولو تورن کړ او بیا یې له خپل دندې استعفا وکړه ورسپانې ته ویلي که زه لا هم د وزارت مرستیال وای نو دغو دواړو کمپنیو ته به مې د دغو قراردادونو د ګټلو اجازه نه ورکړې. ښاغلی غیاسی زیاته کړه چې د دې قراردادونو د ورکولو په پروسه کې شفافیت ته پام نه دی سوی. خود افغانستان د قانونو د وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی له دغو پروژو څخه هیڅ ډول تشویش نه لري. په افغانستان کې موجود معدن د راتلونکي لپاره د هیواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کیږي. تر 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وځي د کابل حکومت به ډیرو زیاتو پیسو مصرفولو ته اړ سي. د افغان حکومت لپاره به په خاص ډول د هغو درې لکه عسکرو او پولیسو د معیشت تامین ګران وي چې د امریکایي ځواکونو لخوا روزل کیږي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان دغه منرالي زیرمې د یو تریلیون ډالرو په حدودو کې ګټه ورته رسولی سي. د هند دولتي شرکت ته د حاجیګک له کانه د اوسپنې د استخراج د دریو پروژو د قرارداد ورکولو ته په دې سترګه کتل کیږي چې افغان حکومت غواړي له دې اطمینان ترلاسه کړي چې هند به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان د ملاتړ خپل تعهد ټینګ وساتي. د افغانستان د قانون وزارت ویل چې د مسلې د اهمیت په خاطر نشي کولای چې ډیر جزئیات څرګند کړي خو په نږدې راتلونکي کې به د دغو قراردادونو په ارتباط زیات معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړي.
د ازادي راډیو څخه زموږه غوړې د ننګرهار روغتون مراجعین ډاکټران تورنوي چې د روغتون پر ځای شخصي کتن ځایونو کې معالجې ته ډیر ارزښت ورکوي او ناروغان هلته ورغواړي. خلک یې بې وزله دي او د لوړو فیسونو د ورکړې توان نه لري. د ننګرهار ډاکټران وایي حکومتي ادارې په روغتون کې وړ طبي امکانات نه لري خو روغتیایي مسؤلین د مراجعینو زیاتوالی د دې شکایتونو وجه ګڼي. داود توفا او نور تفصیل.
د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون ځینې مراجعین ډاکټران په دې تورنوي چې په روغتون کې سمه معالجه نه کوي او شخصي کتنځایونو ته یې غواړي. دوی وایي ډاکټران په روغتون کې د امکاناتو لږوالی پلمه کوي.
زما نوم صحبت الله دی. موږ چې دلته خپل ماشومان راوړو بس موږ ته وایي چې دلته ستاسو علاج نه کوي، درملن وایي دلته نه کوي، د سم تجارت دلته جوړ کړی دی، شخصي ته موږ غواړي، موږ هلته وس نه رسېږي.
زما نوم امین الله دی.
چلته زه خو بیا هلته پیسې موږ سره غریبان دور وس نه شه چې موږ دلته د خپل مریض علاج وکړو، چې دلته ماشومان راغلو بس هلته شو موږ ته چلته
ولی خان ناصری دا دل دراغلی اسپتال تا انتظار نو کو دو دری گھنٹے و زوری گو بیا چالتا ورسو اغه راتو دا ماشمال تے بیراول کلینک تا شخصی کلینک تے راول زمنگ مینا خانی دے پلان کی زکی خپل کاٹ رات را چتا تال تے راول حال دے سیور لو ما پیسے مران اخلی اس پیسے سرا سرا یغنم خلاص کی
دنگ رہا ہر دے ڈاکٹرانو ٹولو نے مشور ڈاکٹر خوشحال تسل بیا حکومت تورا نوی چی دروختیا برخی تے لگا پام لارنا کڑی دا
مهنات چې دی هغه په روغتون کې د دې امکانات نشته دی. اوس فرض مثال روغتون لابراتوار چې دی هومره پیاوړی لابراتوار دی چې دغه ټول مهنات وکړي چې د روغتون اکسرې چې ده حتی د اکسید فلم نه ډاکټر صاحبان ډېر په مشکله باندې تشخیص کړي. نو دوی هر وخت وایي تاسې راشئ مهنخانو ته هلته لابراتوارونو کې په شخصي لابراتوارونو کې چې امکانات یې کافي دي شخصي اکسرې وکړي په نور مهنات پسې بیرونو کړي. رښتیا هم دغه مکم مهنات چې دلته یې دا نشي کېدی. نو حکومت د روغتیا په برخه کې
د ننګرهار روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد د امکاناتو له لګوالي سره سره وایي په ننګرهار روغتون کې طبي خدمتونه ښه دي او هیڅ څوک ترې تروسه بې علاج نه دی تللی.
تاسو ته معلومه ده چې د ننګرهار مرکزي روغتون نه تنها یوازې د ننګرهار په خاطر بلکې د شپږو ولایتو په خاطر کار کوي، چې ننګرهار، کونړ، چارمغز، نورستان، کابل ولایت، سرپل ولسوالۍ، د کاپیسا ولایت، کګاو ولسوالۍ او د ازرې ولسوالۍ د لوګر ولایت مرکز او ټول ناروغان دلته راځي. نو په دې سره باید تقاضا ډېره زیاته ده، امکانات کم دي. سر د دېنه بیا هم خپل کوشش کوو، عظمي کوشش کوو چې خپل هېوادوالو ته باکیفیته خدمات ترسره کړو. ځینې ناروغانو سره دا د پخوا نه داسې یو سیستم پاتې دی چې موږ وایي شخصي کتنځایونو ته ورشو په یو امید چې موږ وله تر دې ښه هلته معاینه کړي، یا زمونږ هغه کوم ډاکټر صاحبان مشران ډاکټر صاحبان چې دي متخصصین پروفیسوران هغو انکاران دي، هغو باید د وخت نه په شخصي کتنځایونو کې دوی غواړي وغواړي چې د مشران ډاکټرانو سره وګوري، هغو شخصي کتنځایونو ته ورته مراجعه کوي. کنې زه به فکر نه کوم چې داسې کوم مواقع چې هغه روغتون ته راغلي او د هغو درمل نه نی شوي. کچېرې زمونږ هغه هېوادوال چې زما غږ اوس اوري دو په شپخانه کې چې ورته تداوي نه یې کړي او شخصي کتنځایونو ته یې په مختلفو بانو وغوښتي، دا مې روغتیا ریاست دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده تر څو چې د دوی قناعت نه یې حاصل موږ به خپل د اپرېشن ته ادامه ورکړو.
هر څه چې دي خو د افغانستان په ختیځ کې هر ورځ سلګونه ناروغان د تورخم په مزي پیښور ته رسول کیږي، چې ځینو ناروغانو ورپسې کورونا هم هلته وروړي دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو ستر تولیدونکو هیواد دی او دغه راز په دې هیواد کې په نشه یي موادو د معتادو یا روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. جنقه الکوزی په دې اړه یو رپورټ برابر کړی.
په کابل کې هوا ډیره سړه ده، خو د زمان په نامه افغان د واورو له پاسه پروت دی او له ځایه نه شوري. دغه افغان زیات هیروئین استعمال کړي او د خیریه موسسې په مرستې ژوندی پاتې شوی. زمان چې له سړو رپیږي وایي هر شپه د مرګ احساس کوي او په سړې هوا کې بده کیږي. زمان وایي کله چې هیروئین استعمال کړي د خوښۍ احساس کوي. هیروئین زما دردونه نه لري کوي خو کموي، زه ناروغ یم او دا لکه درمل دي. زمان یو وخت په هلمند ولایت کې پولیسو او هلته د اپینو استعمال پیل کړی و چې وروسته خبره هیروئینو ته ورسېده. د درې کاله په ایران کې هم تیر کړل او بیرته افغانستان ته ستون شو، او دا ځکه چې هلته هیروئین ګران ول او په افغانستان کې بیا ټیټه ده او په اسانۍ سره پیدا کیږي. د نړۍ ډاکټران خیریه موسسې یوه ډله په زمان ور برابره شوه او هغې له واورو راپورته کړ، خو بیرته یې د هغه په پخواني ځای یعنی په پولو چرخي سیمه کې تر یو پله لاندې پرېښوده، په کوم ځای کې چې زیات شمېر پوډریان پکې راټولېږي. د دغې خیریه موسسې یو کارکوونکی عبدالرحیم وایي هر سهار موږ د یوه یا دوو کسانو مړي پیدا کوو، زیات شمېر معتادان د سختو سړو له وجې مري. د ملګرو ملتونو د اقوامو پر اساس د 2015 او 2009 کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر درې برابره شوی، او دا مهال 1,50,000 کسان په هیروینو او ټول ټال 2,10,000 کسان په اپینو روږدي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پنځمه په ورځ له افغانستان څخه په ټینګه وغوښتل چې د رشایي موادو د قاچاق پر ضد مبارزه دې په خپلو لومړیتوبونو کې ونیسي او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې تیر کال د اپینو تولید په سلو کې یو شپېته زیات شوی دی. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت چارواکي په ډاګه وایي چې د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت کې د اداري فساد له وجې دا ستونزه مخ په زیاتېدو ده. خو د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت د دغه کار پړه په عامی روغتیا چوي. په دې منځ کې د نړۍ ډاکټران خیریه موسسه ګیرده او په 2010 کال کې په نشئی موادو روږدو 200 ناروغانو ته د درملنې یو پروګرام پیل کړ، خو دا پروګرام شپږ میاشتې وروسته د نشئی موادو پر ضد مبارزې د وزارت لخوا بند شو. په روان وخت کې د نړۍ ډاکټران خیریه موسسې یو اویا کسان تر درملنې لاندې نیولي دي. د عامی روغتیا د وزارت یو چارواکي سید حبیب فرانس پریس آژانس ته ویلي په افغانستان کې زیاته څېړنه شوې د نشئی موادو پر ضد وزارت او د نشئی موادو د مافیا ترمنځ له تړاو پرته بل څه دلیل دی چې د معتادانو درملنه دې بنده شي. د حبیب په وینا یوازې په کابل کې د ورځې د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت نشئی مواد پلورل کیږي. که چیرې موږ معتادو کسانو ته میتادون په وړیا ډول ورکړو، هیروینو ته به هیڅ اړتیا پاته نه شي او مارکیټ به په افغانستان کې له منځه لاړ شي. د عامی روغتیا چارواکي په مستند ډول وایي د تنظیم شوو جرمونو جنایتکاران له هرې ممکنې لارې څخه د دغه پروګرام د مخنیوي هلې ځلې کوي او یو شمیر افغان چارواکي چې د نشئی موادو د قاچاق او تولید د مخنیوي په ادارو کې کار کوي په پیسو اخلي.
سبق غلزادې رادیو نوري دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار لستمی بجې شوې. ور بیا په موکې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې احمد زبیر شمنې دراوري.
د امریکا د سناتورانو یو پلاوی په کابل کې ویلي تمه ده د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د می په میاشت کې د ناټو سازمان له کانفرنس نه مخکې لاسلیک شي. چارواکي وایي د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یوې بمې چاودنې څلور ملکي کسان وژلي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ وسلواله نښته شوې، یو کس پکې مړ دی او نور ټپیان دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي یو لستنه د دولت وسلوال مخالفین د ملي پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول. پولیسو ول چې پرون په بغداد کې د پولیسو د یوې اکاډمۍ په مخ کې ځانوژنې حمله لکتر لګه اتلس کسان وژل او لشلو یې زیات ټپیان کړل. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی پرون له خپلې سیاسي سابقې څخه دفاع وکړه او د انتخاباتي کمپاین یوې غونډې ته وویل چې د دې سیاستونو هیواد له اقتصادي بحران څخه ژغورلی دی. او د روسیې یوې ورځپاڼې د دې هیواد له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره د مرکې متن خپور کړی چې پکې د پراتونکو لسو کلونو کې د پوځي اصلاحاتو او لګښتونو پر مسلې ټینګار کړی دی.
دوستانو، خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. په خبری مطالبو او رپورټونو برخه په دې ځای پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. ژوند په شیبو کې، ورپسې تاند څنګ.
ژوند په شیبو کې.
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه مو د تاوخانو په اړه معلوماتو ته ځانګړي کړي ده. و به ورو چې پخوا څه ډول تاوخانې رواج وي، اوس یې څنګه جوړوي، کوم شیان پکې سوځوي او جوړول یې اسانه دي که ګرانه، دا مطلب به زه ومان او ورنه رشیدي درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د سړو سیمو ډیر کلیوال چې آبادی کوي ژمی په پام کې وي، خامخا څو داسې کوټې جوړوي چې چشمې یا روباخانې ولري. دغه چشمې دوی په اوږدو نازکو سورورو تیږو پوهي او بیا یې اخیروي. د کوټې همدا اخیر شوی غولی تواخانه بولي. په دغو کوټو پسې چې کله اور بل شي، د اور لوګی په څو وړو وړو لښتیو یا چشمو ویشل کیږي او د کوټې غولی تودوي. نور معلومات په لیکوال او محقق محمد یاستر نک راکړي.
اصل دا توخانی خلق معمولا پوغو خونه کشی پزومی دی پوغی که وسیگی دی لطوخانو چخه استفاده کهی دا توخانو دا جوڑولو طریقه داسی داسی دوی معمولا دی خونی لپاره دلیز لری پا داغ دلیز که دوی تنور جوڑهی او چشمه یا دی تناره خوله دی دلیز خواته وی یو سره دی خونی خواته ورکهی کلسی دی خونی خواته سره ورکلی بیا پا خونه که دا دی خونی غوله دی تقریبا دی نیم میتر یا دی دیرسو سانتویو پا اندازه زوره وی پا دی که دیوی خختی واله واله دیوالونه را پورته کی دغه او دیوالونه شکل را پورته کړنو دی درې چشمه یا څلور چشمه د تر خونی پوری فرق لري. دا چشمه تقریبا د نیویل وشت په اندازه د چشمه منځوي د ټولو چشمو خلی د تناره خواته او بیا جی د خونی به خواته یو کنج خواته دغه چشمه تللی وی ال تبیا دی ورته دودکخ جوړی. دغه دودکخ ته د ټولو چشمو خلی بیا یو کیږي ال تسر وړکیږي بل اخر د
کله چې وړه دیوالونه د کوټې په غولي کې ودرول شي بیا د هغو سر په تیږو پوښل کیږي.
نری نری ډبری اوږدی ډبری ریدی شي د دوو چشمو باندې راشي یا پر درو راشي یا ان دونه اوږدی وي په څلورو باندې راشي. په دغه ډبرو کې د دوی خاص مهارت ده. مهارت دا ده چې هغه خوای سي د خونی د تناره خواته د هغه زیاته ګرمیږي معمولا هغه ته پنډه ډبره ورکوي او دغه ډبره ورو ورو نرمیږي د دودکخ خواته شي رسیږي هلته بیا دوی نری ډبره ورکوي. بل کمال چې دوی ورسره هغه دا ده چې دوی معمولا د تناره خوا زوره جوړوي. مثلا که د تناره خوا 50 سانتی متر وی خود د تکخ ځای 1.5 سانتی متر د شي جوړوي چې کله دې جوړوي نو د تکخ کې دی او په اچوي بیا دغه او په تناره تر شي. یعنی دا دوک چې دا د شي عادت لري شي هغه همیشه لوړ خځي دی کوشش کوي چې لوړ دې شي جوړ.
د ښاغلي ترنک په وینا په میدان وردګو غزنی پکتیا پکتیکا لوګر تر زابل پورې کابو دوه ډوله توخانی رواج دي چې یو ډول تنور لري او بل ډول به تناره دي.
یو ډول چشمه دسی هغه تنور نه لري دی اور د بلولو خوله دی دالیس خواته ده د دالیس څخه اور پسې بلی. یو ډول دسی هغه تنور لري. تنور یا په دالیس کې خودل کیږي ډوډۍ هم اور باندې پخی او د دې ترڅنګ کوټه هم لغه اور څخه تودی. دغه لمبی یا هغه ډول دسی تنور نه لري. په کوټه کې کله کله جنې خلک تنور دی پرغه باندې بیا ته بخی دی بیا لغه څخه دی ډوډۍ هم پر پخی او د دې ترڅنګ یو کس الته په دالیس کې ناشت وي په دې کې مثلا زوزان واچي د زانو پر سر باندې بیا د حیواناتو خصایو ور واچي بیا غسوکا ورته ناشتي او سوکا دا ور لړی ور بلیږي بل اخره کوټه ته دی.
د خغلی ترنک په خبرو کې مو واوریدل چې توخانی څو چشمه لري چې د کوټې په کونج کې سره یو ځای کیږي او بیا په دیوال کې یو ځای داسې ورته جوړیږي چې لوګی پاس پکې تیر شي. خلک دا سرپټی سوره مورې بولی. په خو به دا مورې د بام لسره را پټی دي خو اوس ځینې خلک داسې جوړوي چې د کوټې لمنځه هم پټیږي.
دغه طریقه لپاس خطرال دی سهولت دا وشي خځه هم کولای شي پرتل دی شي بام ته وخیږي ماشوم هم کولای شي چې دغه موري بند کی خو اوس تر دې هم پر مختللی حالت راغلی. په خو به دې وشي دی زړو کی یا دی ټکر خرڅوړې به ورته جوړاو بیا به دا تخته ول ورکړ بیا بل غورسته یو زړو کی ور باندې ورک یا به مثلا د شي کول شي یو موړی به ورته جوړ کاغه کی خو دغه دی موري خوله به بند کړ. اوس دې شي وی دی شي مخ کې لدی شي دی کور تر اوج کله کور جوړی نو په نجار باندې دغه شی و تخته ورته جوړی شي هغه لکه د میز دروک غوندي د شي تخته وی شي هغه په خپل رايسته شي کله دی ور بلی دود جی شي کله ور بند کی هغه تخته ور بیرته کړ په خپل بند شي په دې کې ګټه دا به شي دود هم دی باندې نه راوځي صفا هم دې کوټه رنگ هم نه خرابي اسانه هم بیا او خمه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
راځي د لوګر له اوسیدونکو میرمن راوي څخه به وورو چې د توخانه په څه شي تودوي او څه وخت اور بلوي.
تمنګ غوګیان لرو خوشای اخلو تپی کوي دیوالو کتاب او هغه چوچ سوله بیراکته کو به تنار کی چلور 15 دانه کی دو خاص سره به اورت لاندې کو هغه چ سوازی نور مازمګ کوټی تودی سهار د خوانه دیګ میک پی کو خاص سره او خوشای سره او بیا د شپې د خوانه یواز خاص خوشای کی دو سر پټو چ کوټم تودی د یارخ کې اشپزخانه ده بیا مال تمرته تنور جوړ کړی ده روباخانی د کوټو لاندیم جوړ کریتی د دې اده بم ته خېجی نور کوټیز مونږه تاودی غټ نور د اتوه واري ور بل یو ور د سبا د خونه ور د ماخام د خونه
قدر منوریدونکو په ډیرې سړو سیمو کې جماعتونه هم توخنې لري او د تودول لپاره ټول کلیوال بوټي او خاص راوړي نور معلومات و د کابل خار له اوس پینګری وورو
زما نوم اصغر ده د ماجتونه چې خلکو کرموله د دې اغزونه به خلکو وان چې مثلا تا 15 افتاری راوله تلس راوله در رقم به هر یو کومک کوو ماجت تا بای راوله به جمعه چه یخ که ده مثلا تا بایدوی چه کوله بس یو نفر به پنامه ده خادم نیو آقا تا بای کومک کوله یا دو جوده دلار یا دو پیسو داره چه خدا و از هر چه چه دلو ده آقا با دا ماجت گرمه و سبایی بام گرمه و بی بام گرمه و دست تشنابونه و چه غود و دست یو دیگ دلو ده مثلا آخوانه بای چه و را آقا کوله دقا گرم براتله دا با به هم هم دست حتی پا جوش پیسا باندی بام راتله گرمه دله به خلکو با دیدین استفاده کوله حتی دم دقا ماجد دقا نمون دیر بولی دله چه اغزی بای آقا کوله ده خادم تا براتله دست یو قاسه بای را آقا چه ما تا دیدین یا داره و را که به بای و را خیسته آقا غریب خلکله سندلی لاندی بای خودله
لخاغلی اصغر سخبه ده گرم جماعت پاره یوم تل هم وورو
فارسی که ورطولی تو مسجد گرم گدا آسوده یعنی یو تیداد خلکو چه غریب بیچاره غود بلی دل چمون چیری لارسو ور نشته سندلی مثلا داغنو چه بای کوله دقیقه مسجدو که بطله خرار پا مال تو گرم مسافر بچه راته
پا خواچه دوست پا سیر فرشونه نو خلکو با جمعی جماعت پا زینو غرانه یو بوتو فرشوه یو زلبیا خاغلی اصغر
د دې فرش د خپل د ماجد فرش د سی واغه او چې د خلک ځوانان به یو ځای کېدل د غرنه به په نامه د لخ دا شبې راوله او دا فرش به راوړ مثلا د ماجد کې به اچو ماجد خو ډېر وګد سابقه د سی واغه د دې باندې به خلکو مون کوله ډېر یو ترتیب دغه ونه د سی واغه ده
حیات الله ماشوم د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی وایي چې زموږ توخانی هم د نورو سیمو په څیر دي خو په پخوا کلونو کې چې توخانی نوې رواج خلکو به د کوټو په کونج کې اور بلوه
که مخکې بیا د ریورا کام د کونج په کونج کې په تیر وخت کې ځندن وخت کې پاکه بلول او تا کونج نه وي په دې کونج کې خالي داس لګ ځای جوړ کړو پاکه به اور بلو پوس به بس د کور سار چې کیمو د درسه به پرې کې ودا غاسه برنا به پاته وکنه ودا غاسه لمبه به کوله خو د ځندن وخت ډیر عجیب عجیب غوي نه تا نور ور ډیر اس صدقات زمونه وا وخت کې بس دې به الته تو دې دو لګي به والي او کور ته به نه وتی به خې به داس په ځندنه چې د انسان د کچې دی مخ به ټول تر شوی وو دی وخت ډیر بیل بیل وروجونه وکنه د غره علاقه موندو لب دوم وچ داس کارا به بدیا نزنتلا داس یو زای به داس پکونج کې جوړو نور به خلی داس لمبه به کوله بس بلې ده
د توخانو اور او تنور په کوټو پوری تړلې وی ک کوټه لوی وی تنوري هم لوی دی ک وړه وی تنوري هم وړو کوي وی هم درز دین خلک په وطناره دوی کوټي هم تودوي هغه داس چې یو تنور دو کوټو ته سوري لري او یا وخت په وپسی بل وخت په بل پسی اور بلیږي د پکتیو سیدونکو تواب جان په هم دیاره
مګه تنارونه خو کورس پر لری زنه غټ کوری غټ تنور ځنته ولګوي ځنه کامی وتکونه کامی بس مملي شون تنور ولګوي همغه خدا سي چې سر ډیر وختي او ور بلکې بیا د مسپخین وخت پر دوام لري بیا مزګر کې خو اسي ته پختن مختن مخ کې مسختن د طرفه د سکه مونته ور بلګي بیا او ته ګوري ګنه اوس دوه من لرګي و چې د مسپخین پر کور کې ترخه و چې لرګي خو د څلور وتکو د دوام ورکول شي کور کوي دي د ځنته تنورونه دي لکه پسته کې غړ دی ګنه خو راغټه استعمال
ځینې خلک دا خبره کوي چې د توخانو خونی بخار لري او هغه څوک چې په داسې خونو کې یو وخت نوی تیر کړی ممکن په سر یې درد شي و به ورو چې تواب جان په دې اړه څه وایي
صحیح خبره ده داسې هغه غونتې لري حساسیت غونتې لري د توخانه داسې د دې کور په تال کې یو خبر خو داسې نلونه تیر کړي څیرونه هغه خلک ترخه استعمالوي مونږ هم اسیار ورته وایو بیا هم هغه ځنه ځنه سړي دا پاته لګېږي که دغه لرګی دې لږ زیات کړو بیا د سړي په دماغه باندې بوج راولي چې نابلده سړی وي که نه بیا د مونږ وطن خلک اوسره بالا دي هغونه دومره بوج نه راولي
ماښام مهال په تناره مجلس هم کېږي ښاغلی ترنک وایي ما ډېر داسې مجلسونه کړي
نو ما به زیاتره وخت کوشش دا کاوه چې په تناره کې به مې پښې زړولې. اوس هم یو مشکل داره ته پیدا سوی د لغز څخه د لینګو درد راته پیدا سوی. ډېر لغز څه شي ما په تناره کې پښې زړول، بیا به مې دغه لاسونه تر دغه لینګو لاندې داسې ایښي و د دې په خاطر چې لاسونه سختې نه سوځي او لینګي سوځي. یا به مې کله کله داسې کړی چې اضافه نغاړۍ مو ورته وایي، یا د تناره په څنګ کې سې به یې کله یو ټوکه راواراوه، ښځو به په هغه باندې کېنستې او ډوډۍ به یې پخوله، هغه به مې لږ د تناره خولې ته راوغځوله او بالاخره هلته به مې واچوله او بیا به مې په تناره کې پښې وغځول. کله کله به موږ دام لوب هم کول، ځینې مېلمانه چې به څوک راغلي وو یا ځینې الکان چې به راغلي وو، بیا به مسوکا د ده پښه د تناره د زوی خواته ور بیرته کړی، د تناره د منځ خواته ور بیرته کړی، پښه به مور وسوځله، یا به مثلا تر ډېرو پورې که وړوکی به و تر موږ وس به م پر بر وو، بیا به م د ده پښه تر ډېرو په تناره کې داسې نیولې وس تر څو به چیغې ولې، بیا به یا مور راغله یا به م خور راغله یا به څوک راغی، بالاخره به له موږ څخه خلاص کړو. د دې تر څنګ د تناره په څنګ کې به م بیړۍ به م کولې، یا به مثلا یر کاو یا به م بګار کاو واره لو بشی دی بیلوی ودا به مون کول.
درنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و. کومه د ازادۍ رادیو د خبرونه په اړه لیکونه راستول پتیمو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس میره ده 44 په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کومه له پېښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 244 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت اوسئ.
تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه،
جوړونکی نورگل شفق.
ملګرو جوړ تازه تکړه په خیر.
نورگل شفق او وګمه رشیدی مون نن نه تاندی تانگی ته په مینه را بولی.
هو وګمه څه خوای چې خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې خپل حالت بدل نکړي په خپله.
ریښتیا هم شفق صاحب، خو افغان ځوانان اوس هر شیبه په دې هڅه کې دي چې د خپلو فکرونو نړۍ بدل کړي او د نړۍ د وتلو ځوانانو سرلاري شي.
هو که هغه د علم او زده کړې برخه وي، که د لوبو ډګر وي، او که د نورو هنرونو پنځول وي.
شفق صاحب، موسیقي هم یو هنر دی. یو ښکلی هنر، یو داسې هنر چې د انسان له فطرت سره تړلی دی.
که نړۍ پرمختګ کړي نو موسیقي هم ځان وروسته نه دی پرېښی، ځکه نو افغان ځوانان هم غواړي چې خپل موسیقي ته یو نوې جامه ور واغوندي.
دا چې څنګه په دې به هله پوه شئ چې تاندې څنګه تر پایه سره واورئ.
هو نو ملګرتیا مو وکړئ. وګمی وای چې تر څو ځان ونه پیژنې خدای نشي پیژندلې.
ریښتیا هم همدا شفق صاحب، خو که ځان ته ځیر شي، د خپل زړه غږ واوري او خپل وړتیاوي راوسپړي، نو ښایي پوه شي چې له څومره کمالونو او هنرونو ډکي.
هو رباب هم وګمی کپ کومتا کې خوي نو ګونګ دی، خو که رباب چې تارونه وچیړي نو غږ یې وځي او یو نغمه جوړوي.
بالکل همداسې ده شفق صاحب. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم ځینې ځوانان له خپلو وړتیاو خبروي او روزي.
هو چې لنډې مودې راهیسې ګڼ شمېر ماشومان، تنکي ځوانان او ځوانان د موسیقي په برخه کې روزي.
دغه انسټیټیوټ کله او د چا لخوا جوړ شوی؟ په دې اړه د نوموړي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی ډاکټر احمد ناصر سرمست معلومات راکوي.
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د پوهنې وزارت د پرختې پروګرامونو له ډلې څخه دی چې په 2008 کال کې پرې کار پیل شو او په 2010 کال کې په رسمي ډول د نړیوال بانک، جرمني او هندوستان دولت، د انګلستان سفارت او د موسیقي ځینو ځانګړو موسسو په مالي مرسته ایجاد شو. له هغه وروسته د امریکا، فنلند، دنمارک او هالند سفارتونو هم د برټش کانسل او ګویټان انسټیټیوټ په ګډون د دغه انسټیټیوټ د تمویلونکو په ډله کې شامل شول.
ځوانانو د سرمس پر وینا موسیقي یوازې هنر نه دی، بلکې موسیقي کولای شي د وی ټولنې او د وحیوات په وده او پیاوړتیا کې هم خرول ولوبوي.
هو، د نوموړي انسټیټیوټ د جوړول موخه داس راپګوت کوي.
هدف از ایجاد انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د موسیقي د دغه انسټیټیوټ له جوړول څخه مو کې یو خو موخه د خوونې او روزنې لپاره د افغاني موسیقي د دودونو بیا رغونه، ساتنه او پیاوړی کول وو. نو بل خو مو غوښتل چې د افغاني موسیقي په برخه کې مسلکي هنرمندان وروزو. له بده مرغه موږ د مسلکي کډرونو لکه مخ سره مخ یو چې دغه انسټیټیوټ به په نږدې راتلونکو کې د خلا ډک کړي او مخ په وړاندې بلال شي.
با ګامهای استوار پیش میره.
سرمستوی چې د موسیقي په دغه انسټیټیوټ کې شل کورنی او بهرنی مسلکي خوونکي زده کوونکو ته زده کړه ورکوي.
هو، د روزنې لس کلنه دوره لري چې لا څلورم ټولګي ځینې زده کوونکي له خوونځي او ځینې هم د شیانی موسسې لخوا جذب کړي چې تر څوارلسم ټولګي پکې زده کړه کوي.
د افغانستان د موسیقي ایملی انسټیټیوټ د موسیقي په کوم حالت سمبال دی؟
د موسیقي زده کړې ترڅنګ نور زده کوونکو ته ورزده کوي. بیا هم
سرمست
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان برنامه‌هاش
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پروګرامونه په دریو برخو ویشل شوی دی. عمومي خوونه او روزنه ده چې زموږ زده کوونکي د نورو خوندزیو په څیر د پوهنې وزارت نصاب سره سم درس وایي او هغه ټول مضمونونه چې په نورو خوندزیو کې تدریسيږي دلته هم تدریسيږي، لکه تاریخ، جغرافیا، دینی علوم، قران شریف، عربي او ځینې نور خارجي او ملي ژبه. دوه نور برخې مو د موسیقي او د موسیقي د آلاتو زده کول دي چې هم د افغانستان د دې موسیقي او هم غربي موسیقي او آلات یې زده کوونکو ته ورخودل کیږي. لکه د افغاني موسیقي له آلاتو یې رباب، دوتار، ستار، دلربا، سرود، طبله او غچا کور زده کوو، او د دې ترڅنګ موږ ټول غربي آلات او ځین نور چې د لاتینی امریکا او افریقا موسیقي مربوط دي هم زده کوونکو ته ورزده کیږي. او د دغه انسټیټیوټ له ځانګړنو یو داده چې موږ هر کال د نوي زده کوونکو 50 سلنه برخه بې وزله او د روزنتونونو ماشومان ته ځانګړي کړي، او موږ غواړو د موسیقي زده کړې لپاره د دوی ښه راتلونکي ژوند تضمین کړو.
د موسیقي په دغه انسټیټیوټ کې ځوانان، تنکی ځوانان او ماشومان موسیقي زده کوي.
یو څو ځوانان او ماشومان مو درته غوښتل دي.
وا بای ورو.
هو،
زما نوم عزیزه ده. زه سالورم صنف کې یم. زه د انسټیټیوټ ملي موسیقي درس وایم او زما رشته ده پیانو. اول چې مونږ راغلو دلته پیانو مخخ کا، ما چې دا هغه ولیدل بیا مون لاړو اماغه انتخاب کو. سندره مې اوس نه زده کړې نه دي، خو نوټه مې زده کړې دي. په منویت نوم یې کې یو نیم کال کېږي چې راغلی یم. زه پر اتون کې غواړم پیانو نواز.
نومی محمد رشاد د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ولسم ټولګي زده کوونکی يم. د پاراکاسون یزر پرشتہ کې زده کړې کوم. د پاراکاسون کورنۍ د موسیقي یو لوی کورنۍ ده. په درې کلونو کې مې ډیر څه زده کړي چې اوس مهال د افغانستان په ملي ارکستر کې هم غږوم، او له دې پرته په هغو ټولو پروګرامونو کې هم غږوم چې د پوهنې وزارت مربوط وي.
زما نوم نذیره ده. زه په اتم ټولګي کې یم. زما رشته چلو ده. نو ولن لګه لیا ده. زما خوخی چې چلو غوم یو کار کیږي چې زه چلو په پخ کې زکه کوم. تر اوسه مې یاڅه زده کړې ده او نور پاتې ده.
تاسی تاندی چانگی د ځوانانو خبرونه ته وایي.
ځوانانو څه مو د وړاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا د افغاني موسیقي دوه هم کلنۍ جمعنۍ جشن جوړ شو.
هو، چې د پوهنې وزارت وزیر او مسولینو ترڅنګ پکې د بیلابیلو سفارتخانو کارکونکو، ګڼ شمیر بهرنیو او کورنیو هنرمندانو او د نوموړي انسټیټیوټ زده کوونکو ګډون کړی وو.
د پوهنې وزیر فاروق وردګ د خپلې وینا پر مهال وویل چې ډیر خوشاله یم چې اوس په افغانستان کې هم موسیقي د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په مسلکي ډول زده کیږي.
هو،
اټس ا ګریټ هونر اند پریویلج فور می ټو
welcome you all.
داز مالا پارا ډیر د ویار زایدای چې تاسو ټولو ته د افغاني موسیقي دوهم کلنی ژمنی جشن ته خراغلاست وایم. زنن ډیر خوشاله یم یو په دې دلیل چې اوس افغاني موسیقي ته په یو نوی نظر لیدل کیږي. نننۍ موسیقي د خلکو د زړونو ترمنځ مینه پیدا کوي، سوله ایز ژوند منځ ته راوړي، او د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د یو فن او علم په ډول زده کیږي. او بل دلیل هم دا چې بې وزله او یتیم ماشومان په دغه انستیتوت کې روزل کیږي چې له دې وروسته به دوی خپلې وړتیاوې وښودلی شي او د موسیقي یو ښه استاد بشي. او له هغو ټولو کسانو چې د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت په پرمختګ کې هڅې کړې ډیره مننه کوم.
ځوانانو د دغه انسټیټیوټ مسؤل ډاکټر سرمست وایي چې موږ په کال کې دوه دغه سیلوي غونډې جوړوو چې پکې خپلې هغه لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کوو چې د کال په اوږدو کې مو ترلاسه کړې وي.
نننی پروګرام چې تاسو شاهد وئ د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له کلنیو پروګرامونو څخه وو چې د خپلو کلنیو اکاډمیکو او علمي پروګرامونو د پای ته رسیدلو وروسته موږ دغه جشن جوړوو. په دغه جشن کې موږ د موسیقي په برخه کې خپلې کلنۍ لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کوو. چینن هم زموږ ځوانانو د افغاني موسیقي په تاریخ کې یو نوی باب ولیکه.
نوموړی انسټیټیوټ کې د ویلون او روباب زده کوونکې ده چې د غونډې په ورځ ویلون وغږوه.
هو، هغه وایي چې په راتلونکي کې غواړم یو ښه او مسلکي هنرمند شم او یا هم د موسیقي ښوونکی واوسم.
زه د انسټیټیوټ ملي موسیقي ته ویلون زده کوم، روباب هم څلور کاله کېږي، کتابونه هم زده کوم. دغه زموږ یو سرګرمي ده. زه غواړم چې یو هنرمند شم، هغه نشم د موسیقي یو استاد شم.
سید کاظم یورش هم د موسیقي په دغه انسټیټیوټ کې ساکسفون زده کوي. دای هم خپل راتلونکي ته ډیر خوشبينه دی.
مدته 5 سال مشه وکړ چې مسول سیستم د رشي ساکسفون
15 کاله کېږي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې زده کړې کوم. لا موسیقي سره مې ډیره مینه ده، ځکه دغه انسټیټیوټ راغلم غواړم په راتلونکي کې د موسیقي په برخه کې یو فوکس وسم او خپل افغاني موسیقي ته خدمت وکړم.
وګمی محمد نادر وهاب د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یو خوونکې ده. دی وایي چې له بهرنیو خوونکو سره په ګډه د افغاني موسیقي لپاره کار کوي او ځوانان روزي.
همدارنګه د سهار له 2 بجو د مازدیګر تر 4 بجو د کوونکو ته درس ورکوي او ځینې نوري اسانتیاوي هم ورته برابرې کړې دي.
ځوانان تمام مشان با استعداد هستن.
ټول ځوانان ډیر با استعداد دي. هر کسان چې د خپل مسلک په برخه کې پوهه لري، هڅه کوي چې له هغه مسلک سره دوی مینه لا پیاوړې کړي. بل مونږه کسان چې به چې له مسلک سره علاقه ولري، زمونږ په انسټیټیوټ کې د سهار له 2 بجو درس پیلېږي، د مازدیګر تر 4 بجو د ګرمې ډوډۍ هم ورکوي. دوی ته ټول اسانتیاوي مونږ برابرې کړې دي. دوی د افغاني موسیقي نیکولو کې ډیره خواري کوي چې پراتونکي کې بعد افغاني موسیقي د مسلک خدمت کوونکی اوسي
چې افغانستان وي بشه.
ځوانانو عزیز احمد چې د غونډې یو ګډون کوونکی و ډیر خوشاله و، ویل چې ما هیڅ فکر نه کاوه چې په خپل هیواد کې به هم داسې ځوانان ولرو چې لنړیوالو معیارونو او کچې سره سم موسیقي وغږوي.
نن کنسرت شو ولا ډیر خو ما خو هیڅ فکر نه کړی چې داسې کنسرتونه په کابل کې په افغانستان خاصتن په دې شرایط کې داسې برگزار شي. مونږ خو یوازې په تلویزیون کې ولیدل چې داسې کنسرتونه دي. خط اوس په کابل کې او په افغانستان کې داسې کنسرتونه اجرا کیږي، مونږ ډېر خوشاله کیږو. داسې ځوانان په دا ډول داسې موسیقي وغږیږي او کنسرتونه اجرا کیږي. په کابل کې داسې ډېر استعدادونه دي.
استاد حسین آرمان چې د موسیقي په غونډه کې ګډونوالو ته یو سندره هم وړاندې کړه، وویل چې موسیقي د یو دوه ورځو خبره نه ده، ډیر وخت او ډیر کار ته اړتیا لري.
او له ځوانو هنرمندانو یو غوښتل چې خپل افغاني موسیقي ته ډیره پاملرنه وکړي.
بل امروز کلان امیدواری بر ما پیدا شد وخت کې دیدم چې مکتب
کله چې مې ولیدل چې په خپل د پوهنې وزارت او ډاکټر سرمست د موسیقي د انسټیټیوټ داسې ځای ته راسولای، یو ستره تمه مې ورته پیدا شوه. ځکه چې موسیقي داسې شی نه دی چې په یو دوه نویو کې دې زده شي. د موسیقي زده کړه کلونه وخت نیسي. څوک چې زده کول غواړي باید ډیر وخت ورکړي او په همدې برخه کې زده کړې وکړي. خو نن سبا برقي ارګانونه او نور آلات دي چې زموږ اصلي افغاني موسیقي تر پښو لاندې کړې ده. زه مخالف نیم، خل جوانانو می هیله ده چه خپل افغانی موسیقی ته ډیره پاملرنه وکړي.
د افغانی موسیقی یو بل استاد قاسم رامشګر هم د موسیقی په برخه کې د سغوند ډیر هیو بللې،
او د موسیقی دغه انسټیټیوټ یې یو داسې مثال وباله چې د افغانی موسیقی په پیاوړتیا کې ډیر څه کولای شي.
ولز فکر کوم د معیاري موسیقی او استاندارد موسیقی په قسمت کې دا یو ډیر ښه پروګرام د 4 کال دایروي انسټیټیوټ د موسیقی، او دا ډیر مثبت اغیز کوي د ځوانانو په ذوق باندې، د ځوانانو په تشویق باندې. دا یو ډیر ښه مثال کېدای شي چې په افغانستان کې هم کولای شي چې یو سم موسیقي مو تقدیم کړو.
شفق صاحب، د همدغه انسټیټیوټ ځوانان او ښوونکو په ګډه همکارۍ د سولې لپاره یو ښکلی ترانه ویلې.
هو، نو وږمې داسې به وکړو چې لاوریدونکو سره په ګډه د تاندې څانګې د اونۍ سندرې په ځای نن همدا ترانه واورو.
بېخي سم.
ځوانانو په انټرنیټ کې تاندې څانګې په دې پته پیدا کولای شي: www.azadiradio.com. ښه دوستان.